عادله قاجار منم.
وقت افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې د موسیقي دو پر لپسی خبرونه مول ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو ټپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پینځه په هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم په خبرونه کې اوري چې لندن ته د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف د افغان ولسمشر سفر مخ د بریتانیا صدر اعظم افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد بللی دی. خو د افغان ولسمشر ویان وایي چې افغانستان له خپل اړخه خپل ژمنې پر ځای کړي. په دې برخه کې د غرض اوري چې پاکستاني ملیشو د تورخم لاره تړلې او مسافر له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو تر زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟ په دې اړه په خبرونه کې یو بحث لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د $2 میلیارډ د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې یوې زورورې موټر بم چاودنې تر 40 زیات کسان ووژل دي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا په لندن کې د اداري فساد په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له سبا وروسته به خلک د کاسازر پروژې له فکر څخه عمل ته د بدلون شاهدان وي. او د کابل امنیه قوماندانۍ په کابل ښار کې 200 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولي دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ټاکل شوی چې سبا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د جمهور رئیس وین مرسیال د واخان مینپال نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جمهور رئیس په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي.
دوی به د خپل حکومت د لاسته راوړنو په اړه باندې په ځانګړي ډول باندې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه باندې د کانفرنس ته وینا وکړي.
خغلی مینپال وایي جمهور رئیس به دغه کانفرنس په څنډه کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو مشرانو سره هم لیدکاته وکړي. له دې وړاندې د بریتانیا لومړی وزیر ویلي چې افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې په اداري فساد کې له تر ټولو بد ښکیل هیوادونه دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له سبا وروسته به خلک په افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان کې د کاسازر پروژې له فکر څخه عمل ته د بدلون شاهدان وي. د ارګ ماڼۍ په یوې مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې جمهور رئیس دغه څرګندونې 13 مازیګر مهال د تاجکستان په ملي پوهنتون کې د وینا پر مهال کړې دي. ښاغلي غنی ویلي د کاسازر پروژې په عملي کولو سره به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو ترڅنګ اقتصادي لیدلوري هم نږدې شي. ښاغلی غنی وایي تاجکستان د انرژۍ د تولید ښه ظرفیت لري او له دغه ظرفیت څخه باید د سیمه ییزې همکارۍ او د پرمختګ په برخه کې ښه ګټه پورته شي. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې په تیرو 16 کې 200 په کابل ښار کې د مختلفو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قوماندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې یوې خبري ناسته وویل چې دغه کسان د قتل، غلا، اختطاف او د اخلاقي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د ثور د لومړۍ لیټې نه تر شلمې نیټې پورې د کابل پولیس جمله 200 کسان په ارتکاب د مختلفو جرمی جرایمو کشف، تثبیت او گرفتار کړي.
ښاغلی رحیمی وایي چې نیول شوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وایي هغه کسان یې چې د عباسین په قتل کې لاس درلود هغوی هم نیولی دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو 2 کې 14 د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولی دي. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د تورخم دروازه د 2 لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. د ننګرهار د والي وایي نتاولا خوګیانی وایي 13 پاکستاني ملیشو غوښتل چې د ډیورنډ کرخې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي خو د افغانستان سرحدي ځواکونو لخوا یې مخالفت وشو. دی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. له تورخم څخه افغان مسافر رحمان الله شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د دروازې دواړو غاړو ته سلګونه مسافر چې زیاتره ښځې او ماشومان دي بند پاتې دي. د سیمې خلک وایي چې د تورخم دروازه د 3 راهیسې د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. بهرني خبرونه به سالی محمد سالی درته وړاندې کړي.
بهرنی خبرونه هم د افغانستان اړوند یو خبر باندې پیلو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی حیدر ګیلانی چې په افغانستان کې لبرم تکونکو خوشی کړی سوی وو پاکستان ته ورسید. د یوسف رضا ګیلانی کورنۍ د ده د خوشی کېدو له کبله خوشی څرګنده کړې ده. علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په افغانستان کې تښتول سوی وو. دی پرون د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو قواوو په مرسته خوشی کړی سو. د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د $2 میلیارد د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي. د امریکا سترې محکمې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د هغو پیسو د ورکولو حکم صادر کړی دی. حسن روحانی پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل موږ به دغه قضیه په نږدې راتلونکي کې په هغه کې مطرح کړو. هغه زیاته کړه امریکا ته اجازه نه ورکوي چې داسې په اسانۍ دا پیسې تر ستوني تېرې کړي. د امریکا یوې محکمې د اپریل میاشتې پر 6مه حکم ورکړ چې ایران باید د کنګل شویو پیسو له جملې $2 میلیارد د هغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په یو لړ بریدونو کې چې په تهران چې تهران یې په تنظیم تورن سوی دی وژل سوي دي. د دغه حکم له مخې هغو زرو امریکایانو ته چې خپلوان یې په بیروت او سعودي عربستان کې په 80مه او 90مه لسیزه کې پر امریکایانو په بمی بریدونو کې وژل سوي دغه پیسې د غرامت په ډول ورکول کیږي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو شیعه میشته سیمه کې یوې زورورې موټر بم چاودنې تر شلو زیات کسان وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. په دې چاودنې کې چې د بغداد په ختیځ مدینه الصدر کې یو له ګڼه ګوڼې ډک پرانیستی مارکیټ په نښه سوی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. عراقي پولیس وایي اندېښنه لري چې ښایي د وژل سوو کسانو شمېر زیات سي. دغه راپور له مخې چې پرون خپور سو تیر کال په نړۍ کې د جګړو او شخړې له کبله د داخلي بې ځایه سوو کسانو شمېر په بېساري ډول 20 میلیونه او 8 لکو کسانو ته لوړ سوی دی. یان ایګلند چې د ناروې د کډوالۍ شورا رئیس دی او ادارې په جنیوا کې د داخلي بې ځایه سوو د څارونکي مرکز په مرسته دغه راپور برابر کړی وویل دا تر ټولو لوړ شمېر دی چې تر اوسه ثبت سوی دی. د 2015 کال د ارقامو له مخې په نړۍ کې تر 8.5 میلیونو زیات کسان تازه بې ځایه سوي چې له دې جملې 4 میلیونه او 8 لکه په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. په راپور کې ویل سوي په 2015 کال کې په عرب هیوادونو کې له پاڅونونو او د داعش ډلې له ظهور وروسته داخلي بې ځایه کېدل زیات سوي دي. یو هالنډي خبریاله چې د لنډې مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوی وه اجازه ورکول سوه چې هالنډ ته ستنه سي. په ټویټر کې د دې د ځینو لیکنو له کبله چې ولسمشر ته سپکاوی ګڼل سوی و څېړنې روانې وې او په دې موده کې د اجازه نه درلوده چې له دغه هېواده ووځي. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ورځپاڼه کالم لیکونکې ایبرو عمر له ترکیې څخه وتلې ده. میرمن عمر چې په خټه ترکیې ده ویلي چې تېره میاشت د ترکیې په لویدیځ کې په هغه کور کې چې رخصتي یې پکښې تېروله ونیول سوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې خبرونه کې اوري چې لندن ته د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف د افغان ولسمشر له سفر مخکې د برېټانیا صدر اعظم افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد وباله. خو د افغان ولسمشر مرستیال وایان وایي د فساد د له منځه وړلو لپاره نوي حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي دي.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف مرته ټاکلی وو کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورسره سوې ویلې هغه ژمنې بشپړې شوې دي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی د پاکستان سفارت ته سپارلی دی. پاکستاني ملي شورې تورخم لاره تړلې او مسافرې له ډېرو ستونزو سره مخخ کړي دي.
خلک نه لابري ډېر خلک په تکلیف کې ډېر مریضان دي او ډېر زنانه او ماشومان دي.
د فرا بزګر وایي د سړو خونو په مرسته په تېره بیا د رومیانو او بادرنګو حاصلات ډېر زیات شوي خو د پلورلو لپاره ورته سم بازارونه نشته.
اوس بادرنګ پی کیلو په 15 افغانۍ دی په فرا کې. دا چې موږ سنجو کیلو په 8 روپۍ پر موږ لیږي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د بنګلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر د هغو جنگي جنایتونو په خاطر چې 14 لسیزې مخکې ترسره کړي وو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. خبرونه په 2 نیمه کې د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام درته خبرو او په دې اړه چې ولې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه په دې وروستیو کې زیات شوي تر شا یې څه عوامل پراته دي یو بحث لرو.
کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي. بله مسله دا ده چې قاچاقبران د خانه د حمایت کېږي. دلته معدنونه دي کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي.
جمهور ریاست وایي د افغانستان حکومت هغه ژمنې پوره کړې چې نړیوالې ټولنې ته د فساد د له منځه وړلو لپاره ورکړې وې. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به د فساد په وړاندې شوي اقدامات د لندن په کنفرانس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. ټاکل شوی چې دغه کنفرانس سبا په لندن کې جوړ شي. د دغه کنفرانس په درشل کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او افغانستان هغه هیواد بلل دی چې تر ټولو پکې ډیر فساد عام دی. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل راپور لري.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی بعد د لندن په جوړیدونکي غونډه کې د اداري فساد پر وړاندې د خپل لاسته راوړنو تصویر وړاندې کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د چهارشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې هغه هدف ته ځان رسولی چې نړیوالې ټولنې ورته ټاکلی وو.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف ورته ټاکلی وو، کومې ژمنې چې زموږ لخوا ورسره شوې وې، هغه ژمنې بشپړې شوې دي. د هغه په اړه باندې اقدامات شوي دي. بېله شکه نړیوالې ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو گزارش په زړه پورې وي، او په دې اړه به د نړیوالې ټولنې نورې توجه او نورې مرستې هم راجلبېږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د پنجشنبې په ورځ په دې کانفرانس کې د ګډون تر څنګ د برېټانیا له لومړي وزیر او یو شمېر نورو مشرانو سره د افغانستان او سیمې په عمومي وضعیت هم وغږېږي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې هیواد یې د فساد په وړاندې د دې غونډې کوربه دی، د غونډې له جوړېدو مخکې افغانستان او نایجیریا د ځمکې په سر په فساد تر ټولو ډیر ککړ هیوادونه بلل دي. په همدې ډول د روڼتیا نړیوال سازمان په وروستي راپور کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد ککړ دریم هیواد یاد کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې افغانان هر کال $2 میلیارد رشوت ورکوي. بل لور ته اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اداري فساد په ځانګړې توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې د اندېښنې وړ دی. حکومت که څه هم د لندن کانفرانس ته د اداري فساد د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې یو ټولنې افغان حکومت په دې مبارزه کې ناکامه بولي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د نن ځینو کړیو د فساد مخنیوي ته خنډونه جوړ کړي او افغانانو هیڅ د بدلون احساس نه دی کړی.
د لندن په کانفرنس کې اگر که دوی غلي نظریات لري چې هلته وړاندې کړي، ته وایي لندن په کانفرنس کې د ګډونوالو ته چې موږ د فساد په وړاندې مبارزه کړې ده، د فکر نه کوم چې دوی د دې یو نیم کال کې داسې یو لاسته راوړنه ولري چې په هغې باندې نړیوال قانع کړلی شي، او که ځینې داسې شیان ووایي چې هغوی کړي دي دلته بېرته ولس ته قناعت نه شي ورکړل، ځکه ولس د فساد سره په متواتر شکل باندې لاس وګریوان دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم تیره اونۍ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې فساد ملي شرم وباله او ژمنه وکړه چې په وړاندې به یې مبارزه له پخوا لا ډېره او منظمه شي. معلومه نه ده چې په افغانستان کې د اداري فساد له موجودیت سره سره به نړیوال څومره وهڅول شي چې د لندن په کانفرانس کې د مرستو ژمنې وکړي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي دا به ستونزمنه وي چې په دې شرایطو کې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه شي.
و امردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا ته په لندن کې د اداري فساد په وړاندې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف برېټانیا ته ځي. نوموړی په داسې حال کې په دې کانفرنس کې ګډون کوي چې د برېټانیا صدر اعظم چې د دې کانفرنس مشري کوي ویلي دي چې افغانستان یو د نړۍ تر ټولو فاسدو هیوادونو څخه دی. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال وایي چې د افغانستان حکومت په خپله کم دوه کلنه دوره کې د فساد په وړاندې خپلې ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې وې پوره کړې دي. آیا تاسو هم همداسې فکر کوئ چې د اشرف غنی په مشرۍ نوي حکومت په څه کم دوه کلنه دوره کې خپلې ژمنې د فساد د له منځه وړلو لپاره پوره کړي؟ په دې اړه کولی شئ چې موږ ته د افغان بیسیم 1 شمېرې له لارې پیغامونه راواستوئ. پیغامونه هم درته خپروو. افغان ولسمشر په تاجکستان کې دی. تاجکستان کې نن سفر پای ته رسیدلی. په تاجکستان کې هم په سیمې او د نړۍ پر موضوعاتو، البته د افغانستان سره په تړاو، پر ځینو موضوعاتو د هغه هیواد له مشرانو سره خبرې کړي دي. یوه موضوع تروریزم موضوع او بله هم د پولو د ټینګېدو موضوع. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر هم له اشرف غنی سره په دې سفر کې دوشنبې ته تللی دی. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر له دوشنبه همدا شېبه راسره ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب، زما غږ اورئ؟
بله، ستاسو غږ اورم.
بله، مهرباني وکړئ. افغان ولسمشر خو پرون او نن هم په دوشنبه کې دی، کراته وایي چې سفر یې پای ته ورسید کنه؟
بله، د رئیس جمهور سفر پای ته ورسید او رئیس جمهور شاوخوا 11:30 بجې دی تاجکستان په وخت کې تاجکستان تاجکستان سفر وکي لندن خواته او هغه نمخ کې رئیس جمهور دلته د تاجکستان ځنی باغونه چې د انګورو او نور میوجاتو باغونه دي د ناحیه حصار په نامه دغه باغونه لیدنه وکړل او دی په د ازادي رادیو سره په خبري کې وویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې هم د زراعت برخه پراختیا عمومي او دوی به هڅه وکړي چې د کوریایي متخصصین او د تاجکي متخصصین د تجربو څخه استفاده وکړي تر څو افغانستان هم وکولی سي د زراعت په برخه کې د باغداري په برخه کې نور هم پرمختګ وکړي. بله
اخکر صاحب، په دغه سفر کې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې مهمې موافقې هم لاسلیک شوې کنه؟
بله، دغه دوه هیوادونو ترمنځ پرون دوه تړونونه لاسلیک شول، یو د افغانستان ولسمشر او د تاجکستان ولسمشر ترمنځ، چې دغه تړون د دواړو هیواد د همکاري په اکله و، او دوهم تړون د افغانستان خارجه وزیر او د تاجکستان داخله وزیر ترمنځ وسو، چې دا د زندانیانو د تبادل په اکله و. د که هم تر دا اوسه پورې موږ د دغه توافقنامې متن موږ ورته لاسرسی نه لرو، خو بیا هم ځینې منابع وایي چې په همدا اوس په تاجکستان کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي او د دوی تر څنګ 10 تاجکیان په افغانستان کې بندیان دي. نو هڅه کیږي چې دغه بندیان تبادله سي او رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور چې د تاجکستان رئیس جمهور سره لیدنه کتنه وکړل، د همکاري د پرمختګ لپاره او هم د
تروریزم،
بله د ام د تروریزم او امنیت مشکلاتو په حق له دوی خبري وکړل، او هم ویل چې تر دې ورسته سرحدونو به هم تدابیر نیسي تر څو چې د تروریزم مشکل په منطقه کې حل شي.
اخر صاحب، اشرف غنی خو لندن ته په لندن کې د کانفرنس کې د ګډون په هدف سب د هغه اجرا رئیس عبدالله هم دوشنبه ته راځي، یوال هغه بوختیاو چې د کوي په د کاسا د برېښنا د پروژې پرانستل دي، په دې اړه څه ویل کیږي؟ تاجک چارواکو څه ویلي چې څه وخت به دوشنبه ته عبدالله رسیږي؟
د ډاکټر صاحب عبدالله مرسیال ویان دلته راغلی و، موږ ته ویل چې ډاکټر صاحب عبدالله به شاوخوا 9 بجې د تاجکستان په وخت کې دوشنبه ته رسیږي، او هغه نو وروسته د تاجکستان ولسمشر او د تاجکستان ځینې نور مقامات سره لیدنې کتنې به وکړي. او د عبدالله د راتګ اصلي هدف لکه چې تاسو ویل د کاسا د عملی کار پیل پرانستل دي، چې هغه
سبا پرانستل کیږي. تمیم اخگر لتاسو نیو دنیا مننه. له دوشنبه دی ازادي رادیو خبریال تمیم اخگر چې تاجکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او لیدنو کتنو او دغه راز دوشنبه ته د اجرایی رئیس عبدالله د کیدونکو کی سفر په اړه نور معلومات راکول، بیا هم له اخگر سره به تماس نیسو او تاسو به د وروستیو پرمختګونو له حاله خبرو.
ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد شوی زوی نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي ایدر رضا ګیلانی 2 ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی دی. ښاغلي ګیلانی د ټولو هغو لورو ستاینه وکړه چې د ده په خلاصون کې مرسته کړې ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی چې 2 ورځې وړاندې افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو د تښتونکو له منګلو آزاد کړو، وایي د افغان حکومت دا اقدام څرګندوي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. علي حیدر رضا ګیلانی د چهارشنبه پورس په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپارل شو او په دې اړه مراسم هم د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوی وو. رضا ګیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ده د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندویي کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي، او زه همداراز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو، روغتیایي حالات او رسېدو لپاره یې راسره مرسته وکړه.
علي حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خورم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د پیپلز ډلې لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا وو. د حیدر ګیلانی له اوږدې ګیرې، د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلي رنګه داسې ښکارېده لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي، خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړیو ځواکونو لخوا د پلان شوي عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهین پاکستانی لوري ته د ښاغلي ګیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړیو ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي.
زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی. د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ را را خلاص کړه او نن ورځې په رسمي توګه د پاکستان ولست سپارو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومته، له افغان ولس او په ځانګړې توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا ګیلانی په را خلاصون کې په ځان خطر منلی وو.
زه له افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره ډېرې هڅې وکړې، او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به دورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
و مودل چې د افغانستان حکومت پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد شوی زوی نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. حالی حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی شوی دی. خو له بلې خوا د تورخم پوله پاکستاني ملیشو له پرون راهیسې تړل دی چې په سلګونو مسافر د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دی. د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان لوري دغه پوله وروسته له هغې وتړله چې د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې افغان ځواکونو د نویو تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری پرې رپورټ لري.
له تورخم څخه افغان مسافر رحمان الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو خلک چې زیاتره زنانه، ماشومان او ناروغان دي بې سرنوشت پراته دي. د ډیورند کرښې هاخوا سیمې اوسېدونکي بشر وایي له تېرې ورځې راهیسې هم د تورخم دروازې سره او هم د میچنې په ساحه کې د مسافرو پر مخ لاره تړل شوي. دی وایي ځوانان اوس د شمشاد غره په کنډو کپرو افغانستان ته تګ راتګ کوي، خو سپینګیري زنانه او ماشومان په سره لمر کې د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي.
ډېر خلک په تکلیف کې، ډېر مریضان دي او ډېر زنانه او ماشومان دي. کوم جرګان خلک دي او کوم داسې چې روغ رمټ یې په غرونو باندې روان دي، نو ټول خلک ناست دي.
دا چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل څه دی، د ننګرهار ولایت وین اتاولا خو ګڼې وایي تېره ورځ پاکستاني ملیشو غوښتل چې د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغانستان د سرحدي ځواکونو لخوا یې مخالفت شوی. دی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي.
پاکستاني منصبینو غوښتل چې ځینې تحرکات چې غیر قانوني وه دوی د تورخم په پولو کې ترسره کړي، ولې زموږ د سرحدي قواو لخوا یې ممانعت شوی دی. دوی خبرې اترې هم ترسره کړي خپل منځي. بالاخره دوی غوښتنه هم دا ده که چېرته موږ ته د کار کولو اجازه را نشي، موږ به د تورخم لاره وتړو. دا محل لاره تړل شوې خو د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي. موږ هڅه کوو چې د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم دروازه د مسافر پر مخ تړل کېږي. له دې وړاندې په وار وار په مختلفو بهانو دغه لاره تړل شوي او همیش د دروازې د بندېدو له امله د تورخم په لاره تلونکي مسافر له ستونزو سره مخ کېږي.
له ننګرهار شمه محمود شنواری بیا هم همداشي بر سره د ټلیفون په لیکه د شنواری صاحب را ته وایي چې د غلار تر اوسه پورې بند ده د دغه راپور لخبرې دو ورسته آیات تغیرات پکې راغلي کنه افغان چارواکو خو ویلي چې دوی هڅه کوي چې دغه تورخم پوله بیرته پرانیزي
ډیر ځمن دغه اوس سوشي بیوانیم چې بیا هم دغه تورخم کې هغه مسافر سره اړیکه ونی ولا اوس هم د تورخم دواړه د دروازې دواړه غاړه ته سلګونو مسافر دې انتظار باسي چې لا خوشي وایي دا راوي چې تر اوسه پر دې کومې نتیجې ته نه رسیدي او حتی کې چې د خبر لار نه دغه مسله ورکی اساسي څه چې تر پورته شوی دا هغه تیر ورځ پاکستانی ملشی وختل چې د ډیورن کرخي د تورخم په صفې نقطه کې دوی تاسیسات جوړ کړي او سرحدي ځواکونو مخالفت کړی دی چې د سیمې خلکو په وینا باندې په دغه وخت کې جوړ یو څه برخود هم رامنځته شوی دواړو غاړو ترمنځ ځینې ډزې هم شوې دي د هغې نه وروسته بیا پاکستاني ملشیو بیا پرېکړه کړې چې دروازه وبند
کړي
چې د کار اجازه ورکړي.
شنواری صاحب څه وایي دغه خلکو سره چې تاسو غږېدلي دوی ناروغان هم نه پرېږدي تا وایي چې جنازې هم د پولې دواړو غاړو ته بندې پاتې دي؟
تیر ورځ راهیسی څومره جنازې چې افغانستان ته هر ورځ ته لاس پینځله شل جنازې چې افغانستان ته راول کېدلې مخکې دا څومره جنازې چې راغلي د جنازې هم د دروازې حق خواته او همدارنګه میچنی ورته وي د تورخم چې حق خواته لاشي په دغه ساحه کې هغه یو پاټک وتا شول دي په دغه ساحه کې هغه مسافر چې په رجال ته ودرولي دي مریضان زنانه ماشومان سپینګيري زیاتره نه ځکه ډېر شمېر خلک هغه تداوی په خاطر باندې تل دي په وخت دواړو غړو ته دوی انتظار کوي او همداسې تیر شپه ور باندې دې سخت هم راغی
شنواره صاحب
د سیمې د خلکو په وینا باندې په دې باندې دومره سخت حالت راغی چې ټولو خلکو دوکانونو او جوماتونو کې شپه تېره کړې ده.
شنواره صاحب چارواکي څه کوي؟ دا اوس چې زموږ تاسو غږ اوري دا خلک چې هلته بند پاتې دي آیا دوی کومه هیله شته چې دغه پوله به خلاصه شي نن؟
ولتی دا راوی چې هغه غوښتنه چې پاکستان غواړي هغه دی او سرنشي منل ته چې لته تاسو جوړ کې دغه اجازه ورنه کې ولې د خبر لار نه دوی چې موږ هاتې روانې کړې دي او هغه غار سره په خبرو دي د کوشش کې چې د خبر لار نه حل شي خو البته په سیمه کې یو شیبه شیبه باندې د خلکو مشکلات زیاتېږي او یو قناه په ور باندې چې شیبه په شیبه باران او کلور باندې کېږي او کله څل مرته مته نه چې ته هم د ګډ دواړو غاړو ته خلک غوښتنه کوي چې افغان حکومت به دې
یو موضوع روښانه کوي. آیا هغه څوک چې قانوني اسناد لري، پاسپورت لري، ویزه لري، هغوی ته اجازه نه ورکوي؟
که پاسپورت یا جواز هم لري، هر ډول کارت لري، دوی د ټولو پر مخ باندې دغه دروازه په قطعي صورت سره تړلې ده.
بله مننه شمه موچینواری، تاسو نه و دنیا مننه. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شمه موچینواری یو چې وای تر اوسه پورې د تورخم پوله انتړل شوې ده. اوس به ملاړ شو فراغ ته. په فراه ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او ځمکې لرونکو حاصلات په تیره بیا بادرنګ او رومیان زیات شوي، خو د پلورلو لپاره یې تر اوسه سم بازارونه نشته. بزګر شکایت کوي چې د شنو حاصلاتو نرخونه ډیر کم شوي دي چې حتی د تولید لپاره د دوی لګښتونه هم نه پوره کوي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې رپورټ لري.
په فراه ولایت سره کا د شنو خونو محصولات په خاص ډول بادرنګ او رومیان په سلګونو ټنو ته د ورځې رسیږي او د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته هر ورځ لیږدل کیږي. عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست رئیس وایي چې هر ورځ ځمکه لرونکي په فراه ولایت کې 800 تر 1000 ټنه بادرنګ د شنو خونو څخه لاسته راوړي او د هیواد نورو ولایتونو ته یې استوي. ښاغلی متین وایي د دوی د ادارې سرویس سره سم په فراه ولایت کې ځمکه لرونکو کابو دیارلس میلیون ډالر په کال کې د شنو خونو د محصولاتو څخه لاسته راوړي. دغه په خبر دغه شنې خونې په د پاسه 2000 جریبه ځمکه کې د کابو 25 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوې ده.
په کور کې د فراه په ولایت کې زموږ ورځنۍ حاصلات بادرنګ وو چې دا 900 تر 1000 ټنه د ورځې دی چې دا موږ ته یو غټه لاسته راوړنه ده. په هر فصل کې زموږ د یقین سویدل چې د لاسته 2000 میلیون ډالر د فراه ولایت په سیب راوړي او یو عواید ولري.
په همدې حال کې په فراه ولایت کې کروندګر زمکدونکو که څه هم خوشاله دي چې ډیر محصولات لاسته راوړي، خو وایي چې اوس هم محصولات سم بازار نه لري. د فرای کروندګرو په خبره دولت باید دوی محصولات په یو وخت دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
موږ روزانه د ورځې 1500 کیلو بادرنګ ټولو دا ورو شهر ته بازارونه ډیر خراب دي. موږ د دولت څخه خواهش لرو چې موږ ته سرخانی جوړ کړي یا بازار راته دغه کې بازارګری راته پیدا کړي چې بیخي اوس کې بادرنګ کیلو پی کیلو په 15 افغانۍ دی. په فرای کې دا چې موږ سنجو کیلو په 80 روپۍ پر موږ بلیږي.
قیمته خوبه فروخته شي، بدبختانه زقدر زحمت خوري میکشه، اخر میاره با بازار یا باندې 20 پیا یو مال سیری پیا مفرشه، هیچ استفاده از الان نمیشه.
لبل خود فرا ولایت دکن ریاست مشر عبدالمنان متین وای چی حدس کوي تر څو د یوات څخه بهر د فرا ولایت د شنو خونو محصولات ته بازار مونده نه وکړي.
په همدې سره رسېږو د خپرونې دوهمې نیمۍ ته. سلیم احمد صالح به بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
ټاکل سوې سبا ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د کابل امنیه قومندانوي په تیرو شلو ورځو کې 228 تنه په کابل کې د مختلفو جرمونو په تور نیولي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې له تښتونکو وژغورل سو پاکستان ته ورسېد. د عراق د پلازمېنې بغداد په یو شویه میاشته سیمه کې د زورورې موټر بم چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمېر 150 ته ورسېد. او د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د 2 میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوال محکمې ته مراجعه کوي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د صدراتو د پراختیا اداره وایي چې بهر ته د افغانستان صدرات د روان مالي کال په لومړۍ نهه میاشت کې 4% ډیر شوی دی. د دغې ادارې مسؤل نوید محسنی ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: موږ سږ کال وتوانېدو چې د صادراتو کچه 4% لوړ کړو. د تیر 1940 کال د وروستیو نهه میاشتو په تناسب د صادراتو سطح 4% زیاته شوې ده. ښاغلی محسنی زیاته کړه چې د روان مالي کال په لومړیو نهه میاشتو کې 540 میلیون ډالر صادرات درلوده، چې تیر کال په دغه موده کې د افغانستان صادرات 512 میلیونه ډالر و. ښاغلی محسنی زیاته کړه چې د صادراتو د لوړېدو په خاطر د څلورو راتلونکو کلونو لپاره ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیولي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرانو د لیږلو لپاره یو شمېر هیوادونو سره خبرې شوې دي. د دغه وزارت سلاکار فتح احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له سعودي عربستان سره دوی خبرې شوې او ډېر ژر به افغان کارګران دغه هیواد ته واستول شي.
په منګه په بیرابیرو برخو کې مشخصا د هغه افغان کارګرو استول بهر هیوادونو ته د جدیت سره روانه ده.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې له ایران، متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونو سره په دې اړه خبرې کړې او مثبتې نتیجې ته هم رسیدلې دي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني او 8.5 پوله، یو یورو 8 افغاني او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغاني او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 8.5 پوله، او زر ایراني تومان 19 افغاني او 8 پوله.
ازادي راډیو او سمې ونړیوال موضوع دی. بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر متیو رحمان نظامی د هغو جنگي جنایتونو په خاطر چې 16 مخې ته سره کړیو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. تفصیل د اسما سرون پر راپور کې
د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر له اعدام کېدو وروسته نن چهارشنبه خاورته وسپارل شو. دریاویا کلن متیو رحمان نظامی په 1991 میلادي کال له پاکستان څخه د بنگلاديش د خپلواکۍ د جګړې په لړ کې د جنایتونو په تور محکوم او اعدام شو. متیو رحمان نظامی د شپې په 12 بجې او 10 دقیقې د پلازمینې ډاکې په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. په داسې حال کې چې جماعت اسلامي ګوند د پنجشنبې د ورځې لپاره عمومي اعتصاب اعلان کړی دی، د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان وویل د هیواد په بېلابېلو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. متیو رحمان نظامی د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د جنایي جرمونو په ځانګړې محکمه کې د انسانانو د ډلې وژنې، جنسي تیری، د مذهبي کرکې د خپرولو او د نه میاشتنی جګړې په لړ کې د بشریت پر ضد د نورو جنایتونو په خاطر په اعدام محکوم شو. جماعت اسلامي ګوند په هغه وخت کې د بنگلاديش چې ختیس پاکستان بلل کېده له جوړېدو او خپلواکۍ سره مخالفت کاوه او په جګړه کې د پاکستان له پوځ سره همکاري کوله. نظامی د جګړې په محل د البدر د بیرون کېدلې او د جماعت اسلامي د محاصلانو د اسلامي فدراسیون مشر چې د بي وسلي ملکيانو پر ضد د پاکستان د پوز ملاتړ کاوه. نوموړی له 2000 میلادي کال را پدې خو د بنگلاديش د جماعت اسلامي مشر وو. د له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پخواني صدر اعظم خالد ضیا په حکومت کې وزیر وو. پر نظامی په 2013 میلادي کال د مذهبي احساساتو د ژوبلولو تور پوري شو. لږ وروسته بیا په همدغه کال د جګړې په کلونو کې د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور ونیول شو. د جماعت اسلامي ګوند دغه مشر په 2004 میلادي کال د وسلو د قاچاق په تور محکوم شوی او د چټاګانګ د یوې محکمې له لوري په اعدام محکوم شو. د جماعت اسلامي مشر په خپل کلی کې چې د بنگلاديش په لویدیس کې له پلازمینې ډاکې 100 کیلومتره لري په پاپنا ولسوالۍ کې دی خاورو ته وسپارل شو. د مړی له اعدامېدو سمدستي وروسته د ملیشه ځواک په بدرګه پاپنا ولسوالۍ ته ولېږدول شو. د جماعت اسلامي تقریبا ټول مشران په جنګي جنایت تورن دي.
ازادي راډیو اوري د نوي حکومت د اداري فساد له منځه وړلو د هڅو په اړه مو ډیر پیغامونه راستول دي. بیلګې په توګه دولو وبخي ځکه وخت نه لرو. محمد قاسم له قندار لیکي فکر نه کوي چې د اشرف غني حکومت د پدې برخه کې جدي عمل کړی. عبدالرحمن قنداري هم لیکلي دي چې د ګمان کوي چې نوي حکومت په سلو کې 50% د فساد پر ضد اقدامات کړي. یوه دنیا مننه وړاندې د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام د تخپرو خو اوس یو بحث لرو. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟ دا بحث اسدالله لودین کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د طالبانو د پسرلنې عملیاتو له پیل سره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز کې جګړو زور واخیست. په ملي شورا کې د کندوز یو شمیر استاد او عام خلکو دا اندېښنې هم درلود چې ممکن کندوز بیا د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. ازادي راډیو هم داسې یو لړۍ پیل کړې چې د هیواد په هر زون کې د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي د هغه زون له امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړي. نن بحث مو هم د شمالي ولایتونو په ځانګړي توګه کندوز امنیتي وضعیت ته ځانګړی کړی دی. موږ په دې بحث کې په شمال کې د جګړې پر مدیریت او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې پر اغیزو خبرې کوو. راسره میلمانه دی په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید ورداګ او امنیتي کارپو عمر شریفي. باید وایم چې ښاغلی شریفي له موږ سره په سټوډیو کې دی او جنرال عبدالحمید ورداګ د ټلیفون په کرخه را سره دی. جنرال صاحب خبرونه ته ښاغلی که زموږ هغه غوړی مهرباني وکړي په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د پسند هغه ساحه چې زموږ د مسؤلیت ساحه ده، نو ولایت دی بدخشان دی، تخار دی، کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب. تقریبا اوس ابتکار عمل د امنیتی قوتو په لاس کې دی. د دوی د ښې امانګۍ په صورت کې دښمن هغه ته تلاش وکړي، خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل په روزایي کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پر اوسه کال بعضې ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا بعض دستاوازونه ولري، خو هغسې ونه شوله. مخکې دې نه چې دوی عملیات شروع کړي، موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنې سره، د کندوز امنیتي وضعیت د سه شاوخوا میاشت وړاندې ډیره کړکیچنه وه. حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ولویږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حمله د وسلوالو مخالفینو شنډې کړې. څه ډول مو شنډې کړې؟ څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت تر څه تر کنټرول لاندې راغی؟
موږ د کندوز په شاوخوا کې عملیات درلودل چې دوی مخکې تکرار کړ چې دوی عمري عملیات اعلان کړل او بس خپلو طریقاتو ته یې دوام ورکړ. موږ ویل حکومت شما د شهر کندوز کې چې د الفیل صاحب ولي په دې کې عملیات درلودل. خو همزمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ په هماغه حکومت باندې چې دوی حملې شروع کړې وې. هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه وراله او د دې عملی په شاوته مبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز او بغلان او شمال نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
له دا اوسم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې جوړ کوو هغه دوام لري. او نو د عملیات په اطراف دي کې چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بل خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن، هرته موږ ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دی.
بله کور
هغه مده عملیاتي قوتو په لاره.
او جنرال صاحب، تاسو تبیر ترازو اوس هم په سټوډیو کې د سیاسي چارو لکتون کې او د غرض امنیتي چارو لکتون کې عمر شریفي صاحب سره خبرې کوو. شریفي صاحب، جنرال صاحب ورداګو ویل چې اوس په شمالي ولایتونو کې ناامنۍ نسبتا کم شوې دي. تاسو هم په دې نظر یې چې ناامنۍ کم شوې او که تاسو فکر کوئ چې ممکن وسلوال مخالفین خپل تاکتیک بدل کړی وي؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، چیزی که بسیار واضح هست فعلا، چون ما خودم جاتر در شمال می باشم و ازت می بینم، اما فضای ترسی که بعد از جنگ قندوز با وجود آمده بود که گویا طالبان، تروریستا، پاکستانیا پیشرفت خود داشتن و گوش کردن مناطق مهم در شمال کنترل کردن، اینمی فضای ترس تا حد مهار شدن. البته خطر نامنی وجود داره، گروه های متفاوت با سایز های متفاوت طالبا و دیگه تروریست ها در مناطق مختلف فعالیت دارن، اما یک نیروی رزمنده که به شکل کتلوی بتانه عملیات کنه اونمو بعد از جنگ دوم قندوز تا حد زیاده ما فکر کنم متوقف شده، بنان اونمو فضا تا حد ما فکر کنم بهتر شده از لحاظ ازی که اونمو ترس
کم شده. بله شریفی سه ده موافقت راست پچکی و ده افغان امنیتی زواکونو عملیات بریالی و ده جگلی رهبری خواه او کساس به نظر ده وستوال مخالفین و لیکی ساکال کمزوره وی.
تصور ما ایست که مثلا صفوف توریست ها ضعیف نبودن. اگر ما ببینیم بعد از او که مثلا عملیات بزرگ امریکا در سال 2010 شروع شد و گفته و پرزیدنت اوباما اعلان کرد که مثلا ما نیروی خود بعد از 18 ماه در 2011 میکشیم، در او زمان ما دیدیم که قسمت زیاد کادر رهبری از قدمه دوم توریست ها یا از شمال افغانستان و سایر نقاط افغانستان دوباره با قدم های به دوم پایگاه استرینگ در پاکستان مدن قبلیش کردن تقریبا برای 3 سال تمام بین سال 2012 تا سال 2015. یک تدارک بسیار عمده در خود پاکستان، چی از دیپوسازی چی از تعلیم آموزش، به خاطر آمادگی در جنگ بهار سال 2015 در پاکستان صورت گرفت. ما تا حد بهترم سال با وجودی که مثلا سر حکومت وحدت ملی بسیار انتقادات مختلف میشه، اما یک موضوع را ما باید آدم صادقانه باید بگویم که یا تانستن که اونم شگاف اونم خلای را که مخصوصا خلای لوجستیکی را که از خروج نیروهای بین المللی به وجود آمد تا حد جبران کرده و تا یک حد دوباره هم نیروهای قطعات مسلح اردوی افغانستان دوباره سر سامان بتن. بنان ما فکر میکنم که تا حد رهبری بهتر در اردو مخصوصا بعد از شوک که در مردم در جنگ قندوز دید، یک همکاری نسبتا بهتر بین ارگانهای امنیتی و کشفی و در نهایت بالاخره مدلزدگی دوامدار مردم از موجود از این گروه های طالبا و تروریست های تروریست ها باید شد که تا حد وضع بهبود بیافه، اما به ایمان ها نیست که خطر رفع شده، خطر بلی. وجود داره.
تصویه چه لا هم شمال ولایتونو که امنیتی گواخو نشتا اوز باورسو جنرال سیب تا جنرال سیب در شریفی سیب خبری مواوره ده چه لا هم پا شمالی ولایتونو که امنیتی وضع ده قناعت یا ده داد ور نده کوای چه کمی وصلوال مخالف دل حال تا جنگیگی او څنګه تر څو وخت به د شمال جګړه دوام پیدا کوي؟ دا څه پلان شته چې تر څو راتلونکي وي ادو میشت پورې به دغه جګړه به ختميږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې مخالفینو ډیره توجه شمالي ولایتو ته شې ده، ځکه چې دلته به اکثریت اقتصادي منابع لري. زه داس نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی، دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دې هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل او بیا دې وختو کې د دې جرأت دین لري چې بیا په دا رقم حمله باندې کدي چې کړي وخت کندوز باندې وکړي، اما دښمن موجود دی په طرف کې کندوز کې.
جنرال صاحب دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنگيږي. تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکړي او ردونکو ته چې څوک دی په شمال کې چې جنگ او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي، د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دی باندې ښه پوهېږي، دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي او سلا مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه د حمایه کېږي، دلته معدنونه دي که دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصلخي زمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کې خصوصا په قندوز کې دپاره دوی ډېر کوشش کوي قندوز ته از مثلا د هغه اراضي لاسته راولي او بل سربازګیري کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي. هغې کې هم د دې خارجیان موجود و، خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د تروریستانو سلار لري او تروریستان حمایه کوي، حتی من هغه دوی ته کمک اقتصادي کمک ورسره کوي، سلاح ورسره کوي، ترینینګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلی او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلا دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د سږني کال د سعود نه دېخوا ته دې کې تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوې سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت دې موږ ډېر قوي شوی دی. د قلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفي تیاري راغلي دي، همداسې د پی سي 12 په نامه باندې کشفي تیاري دي چې سواک پرواز کوي، هدفونه موږ ته ښایي، کوردینات سره یې ښایي، هغه
خبر علاوه د غې نه د 29 په نامه باندې تیاری دي چې بمباز کولای شي شپږ دېرش ډوله وسله د ځانه سره انتقالوي. دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ور وړول.
خور آباد جنرال صاحب را سره اوسه ان شاء الله بیا ان شاء الله د بحث په جریان کې بیرته تاسو سره ګرځو. اوس به شریف صاحب بیا نوبت ورکو. شریف صاحب محترم لڅ مودې راهیسې د افغانستان د دفاع وزارت او د غرض د ملي امنیت ریاست چې تقریبا مهم ارګانونه دي دواړه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، خو برعکس د جنرال صاحب له خبرو داسې معلومه شوه چې امنیتي ځواکونه په خپلو جګړو کې بریالي دي، په وسلوال مخالفینو یې فضا تنګه کړې ده. څنګه ستاسو په نظر دغه رهبری د سرپرستانو لخوا چې اداره کېدلې دی په جګړې باندې کوم تاثیر نه دی کړی؟
از لحاظ حقوقي موجود سرپرستا در ارګانای مهم امنیتی ما یک مشکل حقوقي د افغانستان بجا پا کړه بود، ولی ما تا حد زیاد امی ریشه های زیر د متضاد های داخلی و بالاخره می اگدم یک فکر عمومی که بین خود مردم ماس میبینم. ولی همگی اما یک مثلا سرپرست چه نتیجه داشت نداشت یک مسئله بود، ولی چیزی که حداقل بعد از یک سال یک و نیم سال که ما پروسه را شک بودیم، چیزی که با ما واضح شد است که اردوی افغانستان با وجود عقب گردایی که داشت موفق شد خود حفظ کنه.
یعنی تاسو وای چی د سرپرستی موجودیت د جګړو په لیکو منفی اغیز نه دی کړی؟
اصلا روانی تاثیرات داشت به خاطر که محدودیت های حقوقی که یک سرپرست داره و بسیار معلوم است واسه کسی که مثلا تایید پارلمان شده باشه. و بعد وقتی مایی بود که مثلا ساختار قدرت ما به شکل هست که خب از یک طرف ساختار دموکراتیک است، اما از طرف دیگه ما میبینیم که منافع گروه های کوچک بعض اوقات بر گروه های بزرگ ارجحیت پیدا میکنه. اما در کل چیزی که بسیار بهم واضح هستی که سرپرست بود یا نبود بود ای بس که ما با وجود تمام تلاش دشمن، با وجود خروج ده ها هزار نیروی بین المللی، با وجود قطع قسمت بزرگ کمک ها، با وجود تقریبا اصلا پاشیدن شدن سیستم لوجستیک اردوی ما بالاخره موفق شدیم در طول 1.5 سال باقی بمانیم. مسئولین امنیتی افغانستان با وجود خلاهای مشکلات سیاسی که داخل بود تانستن تا حد کار خود انجام بدن و مروه تهاجمی دشمن را مهار کنند. من فکر میکنم که این مهمترین اقدام بود و باید این در نظر باشه تا دیگه مسائل
کورا بعد تسویل چه سرال دچ ملی وحدت به حکومت که ستونزه به خوبیا هم اردو په خود ریدل او د توقع خلاف پرمختګ کړی دی. دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه او په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملاً په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي؟ د شریف صاحب اشاره وکړه چې د سرپرستۍ موجودیت روحاً او یا هم لاروایی په لور ممکن د امنیتي ځواکونو په روحیه بد اغیز کړی وي، خو د جګړې لیکي د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړی ساتل دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
ویلشم سرپرستان سرپرست او خو د داسې او چې مکمل صلاحیت درلود د امر او نفوذ مکمل تطبیق دی، او بل خو وزیران خو پلیس ساز دی د جنگ کماندان لوی برستیز دی سپل دستیز دی قرارداد سپل دستیز دی مو په نظامی دول باندې مو خپل فیدل خو بس تبلیغات و چې سرپرست او چهره درال کې چې قرارداد وزارت د دفاع او سپل دستیز پلانگذاری کی د عملیات و هغه بیا را لیگ قلوردو ته قماندانان قلوردو موجود و هغه خپل عملیات پلانول و پسا که تطبیقول اردو تکمیل دله په هغه کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثر قماندانان و ډېر غټ خلک دي دوی چې رهبري د طالبانو کوله د مابین سولار یا سیران شو.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای و، د جګړې رهبري هم د ستر درسیز یا لوی درسیز په لاس کې و. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کیږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
از تاسو سره په ډاډه زره 100% د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي د خبرې.
کورم آباد د خبرونه د پای شي بوت ورو ورو رسیدو د شمال اوسیدونکو ته تاسو سره ډاډ ورکوي کته هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیات په پایل سره په شمال کندوز او بغلان او دغه راس په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو جګړه یو څه آرام شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟
دغه پیلن و عملیات دي چې دوام لري په بعض سارو کې، نو د ما خواهش دي دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنگ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، رواني جنگ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت ورخطا نشي. انشاءالله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي،
او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډېره مننه. شریفي صاحب، د بحث په پای کې غواړم له تاسو نه هم واورم، تاسو د شمال د اوسیدونکو او دغه راز چارو کتونکو په توګه له امنیتي ځواکونو څخه څه غوښتنه لري او دوی ته مو همدا سپارښتنه چې ډېر په لنډو کې
پیغام ما بر سیاستګزاري افغانستاني است کې نیروهای امنیتي ما را نباید قرباني سیاست ورزی های خود بسازند. نیروهای امنیتی ما سرمایه ملی ماست و یکی از مهمترین ضمانت بقای ما در آینده، مخصوصا در برابر دشمنای مثل دشمنایی که ما را امروز در همسایگی ما احاطه کرده می باشند. تشکر.
ډیره مننه اوریدونکو، زموږ بحث همدلته پای ته رسیده. البته وایم چې دغه بحث مو په شمالي ولایتونو کې امنیتی وضعیت ته ځانګړی کړی وو، او په دغه بحث کې تاسو اوریدل چې په شمال زون کې د شاهین قلعه اردو قومندان ویل چې په دغه ولایتونو کې اوس امنیتی وضعیت اوس آرام شوی او اوس امنیتی ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي. د بحث میلمنو د سیاسي چارو او امنیتی چارو کتونکي عمر شریفي له تاسو مننه، او دغه راز د شاهین قلعه اردو قومندان جنرال عبدالحمید وردک صاحب څخه هم ډیره مننه. اوریدونکو، موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې همداسې جنوب زون ته لاړ شو، د زونت لارس او د غراس ختی زونت، او هلته هم تاسو ته د امنیتی وضعیت په اړه او د غراس جګړې د مدیریت په اړه له مسولینو سره خبرې وکړو. کورم آباد،
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په یو ټولنه کې د سولې د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان د سانګي مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی د سولې د مفهوم په اړه معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ښه سوال دی. باید وایم چې سول د مفهوم لري چې کله چې انسانانو ته عدالت ټولنیز وي، مسؤلیت د ژوندانه د پاره وي او ازادي وي، دا ټول جوړوي صلح. یعنی هغه مسؤلیت او ازادي چې د قانون په چوکاټ کې انسانان ته ورکړ شوی ده هغه ورته تامین وي، او کنه که قانون پلی نشي بیا په خپل سره انسانان یعنی خودسر لکه خودرو داسې وي چې بعضی داسې سلطه جوړي او صلح ته امنیت ته توجه نه کوي، او بعضی انسانان صلح جوړي چې د جنگ په حالت کې موږ امیش د صلح خبره کوي او غواړي چې په ټولنه کې صلح وي، او امزان ته صلح غواړي، ام نور ته صلح غواړي، او امیش هغه موارد تر سره کوي چې د صلح نخ نخانی پکې وي.
ډیره مننه. یو صلح څه ډول راتلای سي او د صلح دراوستل لپاره باید کوم اصول مراد سي؟
ډیر ښه. صلح د انسانانو لپاره که قانون پلی شي، که قانون صلح آمیز وي، که قانون تبعیض پکې نه وي، صلح خامخا په ټولنه کې باید وي. دی په داسې یو ټولنه کې چې په هغه کې درې قوې سره وي، او په هغه کې د انتخاباتو د لارې نه زمامدار یا رئیس جمهور ټاکل شوی وي، د دغسې ټولنې نه ټول خلک توقع لري چې صلح وي. اما صلح هغه وخت راځي چې فقر نه وي، تاوتریخوالی نه وي، خلک سواد ولري، تبعیض یا توپیر د خلکو په منځ کې نه وي، او قانون په ټولو باندې په یو رنګ مساویانه ډول تطبیق وشي. مسؤلیت د کار د ټولنیز ژوندانه او د ټول فعالیتونو د انسانانو لپاره وجود ولري. یعنی هیڅوک ونه درسي چې زه نن مارکیټ ته ځم زما دکان غلا شوی نه وي، یا زه خپل کار د لاسه ورنه کوم. او همدارنګه ازادي باید ولري چې دوی هغه کړنه ورنه د ژوند لپاره چې ضروری دي چې وي، کی البته د قانون په چوکاټ کې دغه په خاطر تشویش ونه لري چې زه په دې حق له محکمې ته راکاږل کېږم یا نیول کېږم.
میرمن معروف، آیا سوله د یوه انساني او بشري حق په توګه حسابېدلی سي؟
بلې، په دې حق له باید وایم چې په درېیم نسل د حقوق بشر کې د صلح او امنیت حق، د توسعه حق یا پراختیا، او همدارنګه د سالم محیط زیست حق انسانانو ته راجع کیږي، چې د دولت مکلفیتونه د دې په حق له د انسانانو په خاطر دا دی چې باید صلح، توسعه یا پراختیا او همدارنګه سالم محیط د خلکو د ژوندانه لپاره مهیا کی، او ټول انسانان وکولی سي چې دغه مزیتونه په خپل ژوندانه کې استفاده وکړي.
ډیره مننه. میرمن معروف، د سولې د ټینګښت لپاره باید کوم کارونه ترسره سي تر څو سوله په هیواد کې حاکمه سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري، او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 800 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی ده، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښانې د سولې دپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنګي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري، او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې بی طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بله خبره دا ده چې موږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید حوصله ولرو، یو بل ته هغه ورکو، حق ورکو، چانس ورکو د خبرو، او دی هم د ځان حق وپیژنو، هم د بل حق وپیژنو، عدالت رعایت کو، ولو چې په موږ د یو شخص په نقص هم وي او په تاوان، دغه عدالت دغه په تاوان باندې وي، خو عدالت باید نقص نه کی. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین هغه ډیر قوي پایه عدالت دی، او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپل پیخه کړی وو، او په زمامداری کې عدالت جاری وو. نو خلک باید عدالت ته ارث نه مخکې وګڼي، احترام دی او بل وکړي، او انعطاف پذیر اوسي، او د ځان نه لورینه ولري، بل چاته که دې ته کوم څه نقص هم رسیږي خو د بل ورور که ګټه وي هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي، یو بل په خبره باندې وپوهیږي، او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډیر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي، او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري، یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې، په ټولنه کې باید نیک روابط ولري، کوم خلک چې یو بل سره کار کوي، لکه دکانداران دي خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې، او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته، هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجع کیږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي، او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کیږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نه شو کولای چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلحمیزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي یا د ځان ډاریږي، یا په خپل مال باندې ډاریږي، او یا هم مسئولیت نلری، نه شغلی مسئولیت دلته شته دی، نه تجارتی مسئولیت دلته شته دی، اس مسئولیت نشته. مثلا تاسو په یوه چې په کابل په دننه په خار کې انتحاری راځي او دنه کیږي فایر کیږي، نه اهل کس خلکو په لاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي، نه وسلې سب دي، نه زورواکي وجود لري دلته. د خلکو مځکه قبضه کیږي، کور قبضه کیږي، موټر دروازه شاته نشي درولی، موټر غلا کیږي. خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري، فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کیږي او زه د وظیفې نه ایسته کیږم. یعنی هیڅ رقم صلح‌آمیزه فضا نشته. او د خبرو د ازادۍ په هکله هم باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبرې کوي یا په مقابل کې درېږي، هغوی هم اختار ورکوي ورته.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکئ.